ساعت استودیو 8 صبح نشان میده، میکروفون به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در زیات من نه کوم سرور صاحب قدر من اوریدون کو تاسو سلام وړاندې کوم. د دې او ساعت خبرونه اوریدو ته خراغلست. در روان خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې لخوا په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر احضار د ډیپلوماتیک عرف خلاف کار بللی. لنده خبری برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې افغان سفیر سره د پاکستانی چارواکو لخوا ناسم چلند شوی دی. د یونان پولیسو لسګونه پناه غوښتونکي چې ډیری افغانان دي د دې هیواد په شمال کې موندلې دي، او ترکی چارواکو د داعش ډلې د پخواني مشر ابوبکر البغدادي مشره خور نیولې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځي استخباراتو لخوا په اسلام آباد کې د افغان سفیر احضارول د ډیپلوماتیک عرف خلاف کار بللی. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادۍ رادیو ته ویل چې د افغانستان له سفیر عاطف مشال سره د آی اس آی لخوا ناسم چلند شوی دی.
متاسفانه دوی متعارف ډیپلوماتیک عرف او پرنسپونه کله چې سفیر صاحب راغلی و نه زیات کړي، هغه یې هغونه سره روانه کړي.
د بهرنیو چارو وزارت ویان له افغان سفیر سره د ناسم چلند د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنه کړل. لدې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د امنیتي اندېښنو له کبله تر نامعلومې مودې پورې په کابل کې خپله قونسلګري بندوي. په جلال آباد ښار کې پرون نامعلومو وسلوالو دوه کسان په ډزو وژل او دوه نورې ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویان مبارز اتل ازادۍ راډیو ته وویل پېښه تېر ماښام د ښار په دوهمه ناحیه کې وشوه. ښاغلی اتل زیاته کړه چې د ننګرهار د امنیت قمندانۍ د معلوماتو له مخې وژل شویو کسانو شخصي دښمني درلوده. په دې اړه څېړنې پیل شوي دي. د یونان پولیسو یو څلوېښت پناه غوښتونکي چې ډیری افغانان دي د دې هیواد په شمال کې موندلي دي. د یوناني چارواکو په وینا ټول پناه غوښتونکي په یوه یخچالي موټر کې پټ شوي وو، او د دوشنبې په ورځ په شانتي ښار کې د پولیسو د تلاشۍ پر مهال وموندل شول. که څه هم د یونان پولیسو د افغانانو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو وایي هیڅ چا ته زیان نه دی اوښتی. پولیسو ویلي چې د تلاشۍ پر مهال د موټر یخچال فعال نه و. یو شمیر پناه غوښتونکي د معاینې لپاره روغتونونو ته انتقال شوي، او موټر چلوونکی د انسان د قاچاق په تور نیول شوی دی. ترکی چارواکو د اسلامي دولت ډلې یادایش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي مشره خور د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې تر ولکې لاندې عزاز ښار کې نیولې ده. رویټرز او اسوشیټد پرس خبری آژانسونه د یو جګپړي ترکی مقام په حواله چې نو غوړي نومې افشا شي راپور ورکوي چې د بغدادي 15 کلنه خور رسمي اواد د هغې میړه او نګور پرون د نومبر په 14مه له 15 ماشومانو سره په داسې حال کې ونیول شول چې په یوه ټریلر کې استوګن و. د ترکی چارواکي د بغدادي د خور نیول د سرو زرو د یوه کان د موندلو په څیر مهم پرمختګ بللی، او هیله یې څرګنده کړې چې له نوموړې څخه به د داعش ډلې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خورا زیات استخباراتي معلومات ترلاسه شي. بغدادي چې له 2014 کال راهیسې د داعش ډلې مشر و، د اکتوبر په 16 نیټه د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د امریکا حکومت نه کسان د ایران له مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سره د اړیکو په خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې په دې ډله کې د ایران د پوځ لوی درستیز او زوی او همدرز د ایران د قضایه قوه مشر شامل دي. په بیان کې د امریکا د خزانه د وزیر ستيفن منوچن لقوله ویل شوی په دې بندیزونو کې هغه کسان شامل دي چې پر خامنه ای راټول دي او د هغه بے ثباتون کې پالیسي تعقیبوي. دغه بندیزونه په تهران کې د امریکا پر سفارت د یرغل او د ودانۍ د اشغال له څلوېښتمې کلیزې سره په یو وخت کې لګول کیږي. د 1990 کال د 1990 کال د نومبر په څلورمه نیټه یوه ډله قهرجن اعتراض کوونکي په تهران کې د امریکا د سفارت ودانۍ ته ننوتل او له 500 زیات امریکایان یې برمته کړل. د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په دو جلا بمي چاودنو کې څلور پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. سیمه ایزو چارواکو پرون ازادۍ راډیو ته وویل یوه پیښه پر رزمک سیمه کې د ماین د چاودنې له کبله شوې. دوه سرتیري پکې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د چارواکو په وینا دا سرتیري د ورځنۍ ګزمې په حال کې و چې چاودنه پرې وشوه. دوه نور سرتیري په میرعلي ښارګوټي کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې وژل شوي. د دې چاودنو مسؤلیت حزب الاحرار چې له پاکستاني طالبانو څخه بېله شوې ډله د منلی دی. ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اورېدو ته راګرځوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دامنی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړی دی. که څه هم دا وزارت د عاطف مشال د احضار د دلیل په اړه څه نه وایي، خو د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا د ښاغلي مشال سره د ناسم چلند په اړه سخت انتقاد کړی دی. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ له پاکستان څخه په کلکه وغوښتل چې له افغانستان سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې د نړیوالو کنوانسیونونو په رڼا کې وساتي. د دغه وزارت ویاند ګران هیواد د دوشنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ورغوښتی دی. ښاغلی هیواد وویل د افغان حکومت انتقاد او اندېښنه دا ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې له لوري له افغان سفیر عاطف مشال سره ناسم چلند شوی دی. خو نور جزئیات ورنکړل.
متاسفانه دوی متعارف ډیپلوماتیک عرف او پرنسپونه کله چې سفیر صاحب راغلی و نه زیات کړي، هغه یې هغونه سره روانه کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د ښاغلي مشال د احضارولو دلیل نه دی ښودلی، خو دا احتمال نه ردوي چې نوموړی به شایي پر ځینو امنیتي مسایلو د غږېدو لپاره د پاکستان استخباراتي ادارې ته ورغوښتل سوی وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ په کابل کې د خپلې قونسلګرۍ د تړلو اعلان وکړ. پاکستان پر پلازمېنې کابل سربیره د افغانستان په نورو څلورو ښارونو لکه هرات، کندهار، جلال آباد او مزار شریف کې د قونسلۍ چارې پر مخ وړي. د پاکستان د یکشنبه د ورځې په اعلامیه کې په دغو ښارونو کې د پاکستان د قونسلګرۍ د تړل کېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. په هغې اعلامیې کې ظاهرا په کابل کې د پاکستان د سفارت کارکوونکو د ځورونې خبره سوې وه. له همدې کبله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ په هغې هېواد کې افغان شرطافیر ورغوښتی و او په افغانستان کې د پاکستاني ډیپلوماتانو د خوندیتوب او امنیت په برخه کې خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې وې. د افغانستان حکومت که څه هم په دې هېواد کې د پاکستان او نورو هېوادونو د ډیپلوماتانو د خوندیتوب په اړه پر خپله ژمنه ټینګار کوي، خو د دې وزارت ویاند د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان دا ادعا به په جدي توګه وڅېړي. پوښتنه دا ده چې د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې هېوادونه کولی سي خپل منځي موضوعات له ډیپلوماتیکو چینلونو له یو بل سره مطرح کړي، نو دلته ولې د پاکستان استخباراتي اداره وشکله سوې ده؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د غیر معمول کار نه دی چې یو کوربه هېواد امنیتي مسایلو په اړه د خبرو لپاره د یو بل هېواد سفیر او یا بل ډیپلومات ور وغواړي، خو د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم بیا په دې اړه بیل نظر لري. ښاغلی خادم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تر ډېره حده پورې قیاس داسې کېږي چې پاکستان هېڅ رقم ډیپلوماتیک عرف ته توجه نه کوي. تر ډېره حده پورې له هغه ممکنه لارو او چارو استفاده کوي چې دوی منافع تضمین کولی شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې له ډېرې مودې ترنګلې پاتې سوي. افغان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې په خپله خاوره کې طالبانو ته چې د افغان دولت عمده وسله والا مخالفه ډله ده ځای ورکړی دی او تمویلوي، خو پاکستان دا تور ردوي. د دغو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ شخړې تېره اونۍ داسې مهال لا ډېرې سوې چې د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سرحدي کرښو جګړې وسوې. دواړو لورو یو بل تورن کړل چې د یو بل پر خاوره یې راکټي بریدونه ویشتلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اکتوبر پر 28 او 28 د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې د افغان ځواکونو په راکټي بریدونو کې شپږ پاکستاني سرتېري ټپیان سوي دي. افغان چارواکي بیا وایي د پاکستان په راکټونو کې درې ملکي وګړي وژل سوي او 15 نور ټپیان دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او له هغه سره یې ناوړه چلند کړی دی.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
په دوبۍ کې د افغان سیاستوالو پټ اماراتونه، دا د امریکایي آنلاین خبری پاڼې ډیلی بیس د یوې مقالې عنوان دی چې د متحده عرب اماراتو په دوبۍ ښار کې د ځینو افغان سیاستوالو او مشهورو څیرو په شتمنیو او ماڼیو باندې لیکلې ده. ډیلی بیس د تحقیقاتي ژورنالیزم دفتر ته د رسیدلو مکتوبونو له مخې لیکلي چې ځینې افغان چارواکي او کورنۍ په دې وروستیو کې د دوبۍ د ځینو لوکسو جایدادونو او ماڼیو څښتنان شوي. ډیلی بیس لیکلي چې په بهر کې د جایدادونو درلودل ناقانونه او ناسم کار نه دی، خو د ځینو افغان چارواکو په اړه د فساد ادعاو عموما په دې اړه اندېښنې رامنځته کړې دي. ډیلی بیست په دې مقاله کې د ځینو افغان چارواکو او سیاستوالو نومونه او په هغوی باندې ادعا شوې اړوندې قضیې په ترتیب لیکلې دي. د مقالې له مخې د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید احمد ولی مسعود یو افغان سیاستوال دی چې په دې وروستیو کې په دوبۍ کې جایداد اخیسته. په دوام کې راغلی په 2009 کال کې د احمد ولی مسعود ورور او د هغه وخت د جمهور رئیس مرستیال احمد ضیا مسعود تورن شوی چې ګواکې متحده عرب اماراتو ته 2.5 میلیونه ډالر نغدي پیسې انتقالولې. ډیلی بیست کلی چې د افغانستان د استخباراتو دی ولوړ پوری چارواکي ادیب احمد فهیم پلار مارشال محمد قاسم فهیم هم چې هغه وخت د ولسمشر مرستیال او هم د پامیر هوایي شرکت حملرونکو وو د الوتکې د خړو په جابو کې دوبۍ ته پیسې انتقال کړي. د ادیب فهیم تر حسین فهیم هم چې د کابل بانک په قضیه کې د پیسو په ایستلو تورن شوی وو په دې مقاله کې نوم راغلی دی. د پارلماني چارو د دولت وزیر غلام فاروق وردک نوم هم د ډیلی بیست په دې مقاله کې راغلی چې د معلوماتو له مخې له خپلې ښځې سره په ګډه د جمیره ساحل په شمول په دوو لوکسو سیمو کې کورونه اخیستي دي. د پارلمان دوه غړي صالح محمد لالاګل او فدا محمد الفت هم د تحقیقاتي ژورنالیزم د معلوماتو له مخې هغه کسان دي چې په سپرینګس او جمیره پارک کې ویلاګانې یا لوکس یا ویلې لري. د ډیلی بیست په دې مقاله کې د پخواني جمهور رئیس برهان الدین رباني د لور فاطمه رباني نوم راغلی چې په متحده عرب اماراتو کې څو تجارتونه مخته وړي او همداراز د بل پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د ورور محمود کرزي نوم هم ذکر شوی چې په دوبۍ کې جایداد لري. ډیلی بیست لیکلي چې د دوی ایمیل ته یوازې محمود کرزي ځواب ویلی او تایید کړی دی چې په دوبۍ کې جایداد لري، خو هر ډول ناسم کړنه یې رد کړې ده. د ډیلی بیست په لیکنه سره له دې چې څو واره یې هڅه کړې، په دې رپورټ کې پاتې هیڅ یو چارواکي دوی ته نه په پښتو نه په انګریزي او نه هم په دري ځواب ویلی. یورو ایشیا ریویو خبرونه په یوه مقاله کې د عراق او افغانستان اړوند هغو مسایلو ته اشاره کړې چې له 2011 تر 2015 کال تر سره شوې. د خبرونه په لیکنه تر ډیرو هڅو او یو لړ کامیابۍ ورسته د 2011 او 2014 کلونو ترمنځ امریکا متحده ایالاتونو له عراق او افغانستان خپل پوځیان کم کړل. یورو ایشیا ریویو لیکلي ډیره هیله و چې د عراق او افغانستان حکومتونه خپل مسؤلیتونه په غاړه واخیستلای شي. د خبرونه په لیکنه د دواړو هیوادونو پولیس او پوځ د شمیر تجهیزاتو او روزنې په لحاظ د خپلو دښمنانو په نسبت له فوق العاده ښو امکاناتو برخمن وو. له دې سره سره بیا هم د یورو ایشیا ریویو په لیکنه د عراق او افغانستان دولتونه سقوط ته نږدې وو. د خبرونې په لیکنه کومې لاسته راوړنې چې د امریکا د لوړو لګښتونو او قربانیو په نتیجه کې لاسته راغلل تلپاتې نه وي او د ترهګرو ګواښونه بیا پیدا شول او امریکا یو وار بیا جنګونو ته ورستنه شوه.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، دا د لژمن سره سم د خبرونه په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
ازادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
ارونو کې به د وګړو نظر اخست، کله کله به خپل نظر پرې خوړو، د وګړو نظر به معنی په دې اړه باندې ډېر شواهد.
په هنر جاج کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو.
ځان له ځان له بیل بیل یو ټیکی دی چې ځان له یو دنیا ده، یو ټیکه ځان له یو دنیا ده. نو خامخا نو چې تبله نیوی نو بس بیا خو
فنکار برخه کې له شاعر امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو.
ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه واورئ.
پیړۍ رانږدې کېده، غږ یې نه و، که یې غږ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورېښمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشناسته ډالې شوې سندره واوري.
آزادي رادیویي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ټکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه له پخوا څو برابره چټکه شوې ده، او باید دا پروسه چټک شي، ځکه څومره چې ټکنالوژي پرمختګ کوي هماغومره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټکېږي. د اوسنی پیر د پنځول شوي یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي، دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوې پیښېدونکي ټکنالوژیکي پیښې ادبیات متاثر کوي. که په خوا په شیر کې د ګودر یادونه شوی، پوله پټه یاد شوی، د بام دی دنونه یاد شوی، نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي، دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیر نه کړو چې د پخوانی شاعرۍ غوښتنې هماغه وي، او د زمان په بدلون سره د نوې شاعرۍ او یا نوې پنځول کیدونکو ادب غوښتنې د نوې زمان پورې اړه لري. په دې هیله چې ځینې پنځول کیدونکو ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموزو سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. رادیو مجله پیلو، او په پیل کې له مریم توخی څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
په یو لس ولایتونو کې فرهنګي زونونه جوړیږي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د جمهوری ریاست د چارو ادارې له لوی ریاست سره په همکارۍ په دې برخه کې د چارو د ښه سمون په موخه په یو لس ولایتونو کې فرهنګي زونونه جوړیږي. په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی په لنډو خبرو کې وویل چې دغه زونونه د ولایتونو د اطلاعاتو فرهنګ ریاستونو په چوکاټ کې جوړیږي چې ټول فرهنګي مسلې له واحد مرجع څخه راهنمایي شي. هغې وویل چې د فرهنګي زونونو د جوړولو په اړوند عامه پوهاوی یو اساسي اصل دی، او خلک باید په دې پوه شي چې فرهنګي زونونه په کومو موخو جوړیږي. په دې غونډه کې د چارو ادارې د لوی ریاست د ملي پروژې د چارو له تنظیم او پانګونې سره د ملاتړ رئیس عبدالباری بلوز د فرهنګي زونونو د جوړولو په اړوند معلومات ورکړل. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د پالیسي او پلان رئیس عبدالمقیم افغان د دغه وزارت د فرهنګي زونونو د جوړولو د پیشنهادي طرحې په اړوند خبرې وکړې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري د بامیانو له والی محمد طاهر زهیر سره په دغه ولایت کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د لرغون پیژندنې پارک د جوړولو په اړوند خبرې وکړې. په حقیقت کې چې د دغو دواړو ترمنځ وشوه، په بامیانو کې د فرهنګي میراثونو په ساتنې او د لرغون پیژندنې پارک د جوړولو په اړوند په خبرو سربیره د بامیانو د څمڅو د ترمیم په اړوند هم خبرې وشوې. پوهان باوري وویل چې د تاریخي ابداتو او فرهنګي میراثونو ساتنه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دندو یوه برخه ده، او بامیان د هواد یو تاریخي ښار دی او د هغه تاریخي آثار او ابدات د نړۍ د فرهنګي میراثونو په فهرست کې شامل دي. هغه وویل چې د دغه ولایت د آثارو او ابداتو د ترمیم لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې دي. دغه راز د بامیان والی د دغه ولایت د لرغون پیژندنې پارک جوړول او د تاریخي آثار او عبادتو ساتنه او ترمیمول مهم او ارزښتناک وبلل. په کندوز کې د استاد سعد الدین شپون د دویم تلین یو ورځنی علمي سیمینار وشو. په کندوز کې د هیواد د نوموتي ناول لیکونکي او په نثر کې د ځانګړي سبک څښتن ارواښاد استاد سعد الدین شپون د دویم تلین په مناسبت د پسرلي ادبي کلتوري ټولنې او اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شو. دغه یو ورځنی علمي سیمینار چې د کندوز ښار ښاروالۍ هوټل کې جوړ شوی و، پکې دولتي چارواکو، قومي مشرانو، د پوهنتون استادانو، زده کړیالانو، د مدني او فرهنګي ټولنو استادو، لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو او میرمنو ګډون کړی و. په غونډه کې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې مشر میلمنو ته د ښه راغلاست ویلو تر څنګ دروازه شپون په کارونو او هنري شخصیت لنډه رڼا واچوله. نوموړي وویل چې که څه هم په دغسې سیمینارونو د ارواښاد استاد د کړو خدمتونو حق نشي ادا کېدی، خو بیا هم د دوی دغه کوچنۍ هڅې لویو کارونو ته لار پرانیستلی شي. ورپسې د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست رئیس فدا محمد ارزښ د اطلاعاتو فرهنګ وزیر آغلې حسینې ساپۍ پیغام ولوست. د خان آباد ولسوالۍ او د شپون صاحب د کورنۍ په استازیتوب قومي مشر او د عامو زون کرکټ مسؤول محمد الله خالد خبرې وکړې. نوموړي د شپون صاحب د تلین په مناسبت د سیمینار د جوړېدو له امله خوښي وښوده او د کندوز اطلاعاتو فرهنګ ریاست او پسرلي ادبي کلتوري ټولنې څخه یې مننه وکړه. همداراز د کندوز د کلیو پراختیا رئیس دوست محمد ریحان، د کلبای زیایی مسئول حاجی ضیاءالحق زیایی په نوبت سره د استاد شپون په شخصیت او هنري ژوند هر اړخیزې خبرې وکړې. د سیمینار دویمه برخه کې د کندوز پوهنتون استادانو او لیکوالانو دروازه د استاد شپون په ژوند، د نثر په بیلابیلو ځانګړنو او پښتو ادب ته د استاد د کړو خدمتونو په اړه علمي مقالې ولوستلې. د سیمینار په وروستۍ برخه کې هغه ویډیوي کلپ چې د حیات الله نظری په زیار چمتو شوی و، ګډونوالو ته په سکرین وښودل شو. د سیمینار وروستۍ ویناوال د کندوز ولایت مقام د ټولنیزو چارو مرستیال نجیب الله عمر خیل بل وینا واوروله. نوموړي دروخات استاد شپون په ژوند خبرې وکړې او د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې څخه د سیمینار د جوړېدلو له امله مننه وکړه. د سیمینار په وروستیو شیبو کې د پسرلي ټولنې غړي لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر لخوا پریکړه لیک ولوستل شو او هغو استادانو ته د کتابونو ډالۍ ورکول شوې چې سیمینار ته یې څېړنیزې او علمي مقالې لیکلې.
جرګه د هغه ټولې نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نو انسانانو به خپلې ستونزې دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولي، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې په ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبر خیل ته وکشو.
جرګه د هغه ټولی نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړیږي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی دی. افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونی برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپل صحابه سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، کارونو کې به د هغوی نظر اخسته، کله کله به خپل نظر پریښودو، د هغوی نظر به معنا. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تا تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه او مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه او سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قرآن کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نومونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکی حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سرو کار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو دا د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو نه نوي، یو دایمي، یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه سهول هنسته، چې جرګه واغه وطن کې، هغه وطن کې به سهول هي، هغه وطن کې به امن وي. په کوم کلی کې چې جرګه وي، د جرګې مشران معلومي، هلته به امن وي. څه جرګه نه یې دغسې ګډوډي بي په نه په زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په د قتل په مسلو کړی دی، بس دوه قومونه سره جنګونه کړي دي، د دو کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم و، دا یو ظالم و، چې هغه ظالم نن هم نسته. دا د ظالم سې اوبه واته ویلې داسې به وکړي، سېوه لور به دغه دته ورکړي او دغه به غته ورکړم. دا خو هېڅ امکان نه لري. تا خو ډوډۍ کړی، ډوډۍ مو خوړه، مونږ څکځو. د ولس منګیري عوام سې څه ویلې ده ته معلومات ده، پس لږه به مونږ دا پرېکړه کوو. نو جرګه مار که دی په رښتیا سره جرګه کوي، هغه باید د مظلوم طرفداري نه، د ظالم حق معلوم نه، که هغه جرګه مار نه ده.
د کونړ ولایت اوسیدونکی عزیز ګل ساپه وایي چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګې جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه دی نوموړی وایي،
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوه کورنیو یا د دوه کسانو په منځ کې ستونزه مخته راشي یا جنګ وشي یا په بله کومه یو مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي، نو بیا د کلي مشران سپینګیري هغوی په دې خاطر باندې چې دغه ستونزې مخه ونیسي او دا ستونزه نور هم غټه نه شي، هغوی جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلي مسایل ډېر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنیو خوري، په همدې باندې سره ستونزې پیدا کېږي. او اکثریت کلي داسې دي چې هلته دوی د ترو نظامونو سره اوسیږي، نو اتمن د ترو نظامونو په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډېره وړه خبره مانی، هغوی په منځ کې اکثره شخړې پیښیږي. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او ښه لاره همدغه ده چې مشران سره راټولېږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي. کوم یو چې ملامت وي ملامت ته ملامت وایي، او کوم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت وي. بالاخره یو فیصله کوي، یو فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کېږي، یعنې د لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
دی وایي چې د احمدشاه بابا ټاکنه هم د یوې جرګې پر بنسټ شوې ده، او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې ښی بېلګې ولسی جرګه، د مشرانو جرګه او عنعنوي جرګې دي. د لغمان اوسیدونکی برهان الله شینوارې وایي چې اوس هم یو شمېر حکومتي اداره د ستونزو د رامنځته کېدا په وخت دواړو خواوو ته وایي چې ستونزه د جرګې له لارې حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې ورته جرګه ویل کېږي، په اسلامي تعلیماتو کې او زده کړو کې دې ته صلح ویل کېږي. د هغه ابتدا د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعي او مدعلیه دې ته واداره کوي، دې ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسایل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي، د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې د هغه نه تخلف وکړي، باید هغه ور باندې جاري سي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دوو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي، نو هغوی دې ته تشویقوي، دې ته واداره کوي چې تاسو لاړ سئ خپل منځ کې صلح وکوي، خپل منځ کې جرګه وکوي، سپینګیري او مشران مخاور خلک.
کله چې د ښکلو هنرونو خبره کوو نو موسیقي مو خامخا مخ ته راځي، او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. طبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقي خوند او رنگ ته ځانګړی روانوالی وربخي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د طبلې په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مخترکه. او پښتنم دا کوم چې د تبله لڅه جوړي
تبله خو دا یو چې دی مس دی دې ته دامه وایي او دلته په اردو کې ورته دامه وایي او دلته زموږ استاذ افغانان ورته بیا بم ورته وایي ولې چې دې آواز دروند دی دې ته بم وایي او دا بل چې دی وړوکی دی دې ته زیل وایي د دې آواز لږ نری وي جګ وي نو دا بیس لري او دا چې دی زیل
او دا هغه هم د مسو نه جوړیږي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی یو د مسو نه جوړ دی
استاد د پاس پی د پاسه چې پی لګیدلی دا ربړ غوندې دا څه دی
دا چې دی دا سرمن دا چې دی د ګټ سرمن دا او زه سرمن دا او لکه هغه به هغه وچیږي جوړیږي هغه تراشي نو بیا دې د پر مکمل خپل استادان دي چې دا به بنل کیږي دا جوړیږي دې پر پوره مکمل
او دلته په افغانستان کې مجوري کنه بهر ناراضي
بل څه دا خارج نم ډیر زیات راضي او دلته شکر زما خپل افغانان دي چې هغه په خپلم جوړي
او معمولا که خراب شي ترمیم هم دلته کېدې شي
او بس چې خراب شي دا شی ورته دا تور کې په لګیدل په دیواله کې زیل ورته کاټي ورته
بالکل
نو دین چې دا تور کې وو لږ بیا د خپل استادان دي هغه ته وی شو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي شی په ولګي نو کو به وښکې نو به مجبور شي بل
ما سره اکثر وخت یو پښتني کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکې په هغه وخت کې په دغه لوی تبلی باندې چې دا غټه ده کنه چې بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا پی پودر لګي دا ولی
دا دې د پاره چې دا وړه پینې وي دا ډیر خوشک आवाज کوي زیل आवाज کوي لکه دې کې دا درنواله بیس پکې نه وي دا چې وړه لور کې نو دا خپل بیس پیدا کی یو زیل شي او بم شي لکه دا دواړه شي او زیل
او ته دې आवाज وباسه د بم او د زیل
دا بم دی او دازیل
دی خا
دواړو کله کاواز
او دا چې بکلا په موسیقي کې چې دواړو وغوي نو دواړو आवाजونه سره برابر شي بیا خوند راپری دی
او یو زیل یو بم دا دواړو خپل لیول کې یو شانتي وو دا دواړو به د څه لیول کې راګي چې لکه بده مونږ نه لګيږي او یو شی ته جوړ شي ټیکه ته جوړ شي او شی ته جوړ شي
اکثره وخت سی زین وخت په یو تیګه کې دی او رقم ته بل واس کوي
هغه خو دا خلک خوښ کوي کنه دا خو لکه په سنگیت کې دا خبرې نشته چې دا تیګه په کې دا خو زموږ افغانان دي دوی بس هغه یو مستی کوي خلک عوام خوشاله شي کنه
بالکل
زمونږ عوام وطنداران دي دا ټول خوشاله شي کنه دا قصې په کې نشته چې دا تیګه په اصول او دا په بل شی اصول او دا پلان کې دي
هغه لړګي باندې کله کله و هي
او دا خو بس د خلکو دغه د پر لکه سبا موسیقي ډیره تیزه شوې ده لکه کلاسیکل سګنا او ریبل څه څه غزل ډیر کم خلک اوري نن سبا زیاتره هم دغه شی درزو غب دي درزو غب دي درزو غب دي ترغه پوره شي پروګرام ختم شي زموږ په خپل په سر باندې درد دي ټول نه راوځي لکه نن سبا موسیقي بالکل نیم نه زیاته لکه دغه شوی ده نو
او استاد یو پښتنه کوم تبلا دا که چیرته په موسیقي کې نه وي نو څه تاوان ورسی
لکه تبلا چې په موسیقي کې نه وي لکه دوه موټر چې سلور پای نه وي
ان بي پایو موټر یو څه چالان دي
نو لکه موسیقي دا ستیک داغه بو وای بس شعر به مو وای طرز به مو وای هارمونی به مور سره وای خدا نیمګړی وي تبله د سه وشه ده ریدم لکه دا د هغه سلور پای دي چې ګاډي مکمل جوړ کې او ټیرونه پکې نه وي نو بس هغه خو
ها څه ګټه ده د موسیقي د پاره د تبلې یعنی موسیقي روانه کوي که څنګه
نو بالکل او 50% پکې د تبلې پکې لاس ده پکې
هم تم مخکې د ټیکی خبرو کړه دغه ټیکه څه شي ده
دا ټیکه لکه چې تاسو ماتویل شي دا ټیکه د سه او شه لکه د ګاډي موټر پای دی تبل د سه او شه د زمينه ورته دغه کوي جوړي لکه سه
بالکل
جوړي نو چې خاننده خپل شیر وي طرز وي تبل ور سره شوري ما غیا کیروي دا دروي یا چنچل وي مقلي وي
دا ټیکه دا ټیکو نمونه
دا ټول ټیکي دي ځان لزان بل بل یو ټیکي دي ځان له دنیا دا یو ټیکه ځان له دنیا دا نو نو خامخانه چې تبله نیمه نو بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وي ټولي
ولا ټیکی خو ډیر زیات دي سبا خو خلک غږی لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دي به حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دي چې ما ته په خپل هم څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو نن سبا چې خلک غږی هم دغه سلو 15 ټیکی دي تا غږی
مشهوري مشهوري په پښتو کې کومه ډیره مشهوره ټیکه ده
اوس پختو کې دا زمونږ استاد خپل لکه تینګړه ورته وي
پختو کې وي
پختو کې دا ساده یو دغه چې لکه پدې کې ډېر زمونږ پختو سندرې
شي ته لګو غو دغه ټیک چې دا سره دا تینګړه ټیکړه او هغه مغولي بیا کوم اندازه
مغولي اوس دوه رقم ته مغولي دی او چې دی لکه کلاسیکل دغه دی لکه یو زمونږ استاد د لوګری سازونه کې غوغو لکه مغولي دی ته اوس ګوره اوس لوګری او استاد دی زه به درته خیر دی لکه زره
او غوغو
روپک مغلی لکه زمونږ افغانان دي چې دته لکه دواړو مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وختي مرته د لوګری ټیکا ده دته مغلی ویل کیږي اوس په هندستان کې چې ده لکه هلته مغلی دوه شانتي دي همدغه دغه دی کنه لکه روپک مې درته ویل یو روپک دی یو مغلی
بالکل بالکل
دواړه سیم سیم دي په وزن کې یو شی دی او ماترې دی لکه او ضربه دي دا مو ضربه دي او چنچل موزر بده روپک موزر
دغه چنچل او دا وزر به څنګه معلومیږي که دلته پوسټ تیمه ته تبلیغ خوده شي چې دغه زربونه دي
روز چې زه تبلیغ کوم نو بیا به اگر نه پاتې چې اوس بل کس ویني چې هغه ته زویم ته وزر نو ورګه یو دوا درې سلور دغه سل
او تلک په کلار وګه کوز به ورته در سره وایم کنه زه
دسته په حساب 1 2 3 4 ماچ 1 2 3 تبا 1 2 یو دو درې تر و پورې وایي صحیح
صحیح ها
یو دو درې سلور
یو دو
دا ډېر مشکل
دی دا ډېر مشکل دی زبنه
شیب جان تاسو خیر دی
شیب جان تی وای تی را تو وای شیب جان تی
1 2 3 4
بالکل ها استاد دغه اغلکه ساری گا ما پا دانی امدا شانتی
بله سه بالکل تبلا سیم سیم ما غشه ده که څنګه چې موږ ساری گا ما پا دانی سه سانی دا پما ګرځ دغه ستین دا تینتالم ده
په افغانستان کې په دغه نو لکه نارمل موسیقي چې ویل کې چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کومه ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پاره کې هم دغه کیروټه کې شول دادر شو دا ټولې ټیکې ته کاوي شي په آرام کې ستې
کې دي چې په یو سندر کې څو ټیکې وشي
او داسې کې دي شي چې په یو سندر کې ته دوه ټیکې استعمال کې
ها
دریم کاوي شي خو هغه د پاره مغز تر دغه سره لکه ارنجمنت د میوزیک ډایرکټر دی
او
چې غواړي په یو ټیکې کې جوړي په دوه کې جوړي په سلور کې جوړي چې څومره کاوي شي دا دغه خپل لکه دغه د سو کوي شو کې مشکل نشته د پټو کو کې هغه ته مغز ترتیب کیږي مغز ورته زمینم مساید کی گمار سی چاغه ټیکې پکې استعمال شي
نو د خوغه د ټیکو موضوع شپه په افغانستان کې د سی تکړه تکړه موسیقاران یا تبلیغګون کې ډیر مشهور دی او حساب پکې دی د سی شته
او وځه بل څه بالکل شته خو استادان شته
پکې څوک دی د سی اکثر یې اوس پنیری شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد مې دی الحمدلله ځوان دی او نو خو نامي سره دی او افغانستان پاکستان لکه تر کوم ځای پورې جرمني پورې تر لکه ډېر ملکونه یې کتلي دي استاد سلام ګل نومېږي ته حاجي صاحب چمن ګل خو دې وبخي جمله مړو سره تغییر ور دی کشر ورور دی د استاد مینا ګل
پروگرام وخت کم دی په پای کې یو ټیکا زموږ اوریدونکو ته وغږوه داسې ښه چې هغوی واوري او خدای پامانی به موږ تانم ډیره مننه چې راغلي کور دی ودان
ٹھیک تو زبا دوی تا یو دس یو ٹیکا بہو کا کو مش مقصد تو سو زے آواز یم نو دس یو شی بہو کا کو مش دس لک
خوندور رش
نو دے ٹیکا تا دا کیروا ٹیکا دا
کیروا صحیح
وا کیروا کی لک زرا خیر دی میں تو او آواز یم خیر کچھ شی کم زیتے کی او کم نظر معذرتم غوار بخنا غوار ٹولو
فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زده کړې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکه څخه زده کړې کړې. د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې دا ودی ته ورته پښتنې په ننني فنکار برخه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل تر کوي.
فنکار
نو شاعره امنه فنا سیدی را سره استودیو کې ده او خره غلاس پرته وایي
میرا زیات مننه وګمه جانې هر څه مخ کې خو سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو ته اوریدونکو ته وایم انشاءالله هم تاسو سره خبرونه کین
ډیر زیات مننه سبا له تاسو نه اول دا پښتنه وکم چې تاسو په دسي وټول نه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېری دي تاسو شاعري کوي او ولې تاسو شاعري کوي اله د شاعري مصدق
شاعري سره خو نو ماشوم ته به مینا و د یو شاعرانه ماحول کې لوی اسه ویم نو دا مې یو ارمان اوسې زه یو وخت شعر ولیکم دا هر شاعر شعر به مې تلوست نو خوښ به مې سما ویل چې کاس یا دا شعر زما و یو یا ما هم یو وخت وکولای شم چې زه هم یو وخت شعر ولیکلی شم
اغلی فنا سیدی استاسی ټولګه چاپ شوی او په دې ټولګي باندې یو ډیره خسته شناونه هم خپل شوی ده البته تاسو دا راته وایست چې د دې ټولګي نوم څه ده او اولی مدانو مرته غوړه کړی ده
نوم دې ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دې
د توبا تر سیوري لاندې
بلې
اها نو ځکه مو ونه هم په دې توبا رسم کړی ده یا کړی ده
او دا تاسو بلې بختنه په ځوا کې باید وایم چې دا نوم ل ماشوم توپ کیسه ما وکړه ماشوم توپ او ورسته چې اوسم زده حافظ شیرونو متعلقم ناغه کې د توبا د ونه د نماز ذکر ډیر راغلی دی نو هغه وخت یو ورځ داسې چې نیکه سره مې شیرونو لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مرخص ته یو شیر و چې هغه زما لري خوښیده دو بیت بیت تاسو وایم چې نمړی بیت یو بل بیت چې د توبا ذکر راغلی بیتونه داسې دی فاش می گویم و از گفته خود دلشادم فاش می گویم و از گفته خود دلشادم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم او سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز به هوای سر کوی تو برفت از یادم کلا چی ما داشی رو لسنو نکنم بکتنو کسی توبات څه ته وایي زیاتره وخت به م چې شعرونه لوستل نو نیکنه به م پوښتنه کوي بیا هغه راته ویل چې داسې توبه جنت کې یو ونه ده او د دې پاره هېڅ ټوله شرحه راته ویلې نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه دي یو تصویر د دې ونې زما په ذهن کې نو بیا به مې ډېر خوښېد زما په شعرونو کې هم ډېر د توبه د ونې ذکر راغلی ده او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کوه
ډیر ښه ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغه ټولګه کې تاسو ډیر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته ده او غزل هم پکې شته ده او ډیر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته وایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کیږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړې دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلې، ښوونځي ته نه یم تللې. په کور کې مې له خپل نیکه نه سیاغه یو ډیر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره، نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي او هغه موږ ته ډېر په مینه او په ډېر ښه اندازې موږ ته زده کړې راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستانې ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ شوي دي یا نه دي خوښ شوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي او کله دوه درې میاستو کې دو بیتونه هم نسم لیکلای، نو شاید همدا الهام
خبره وي. مو استا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر ده، یعنی اغیز د کم شاعر شعرونو پتا کړی ده؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مش کم شعرونه لسی دي. په سر کې مې اولنۍ شعر چې ما کله زله شعر سره آشنا سوی ما هغه شعر ما لسته، هغه د حضرت حافظ شیرازی شعر دی چې هغه ما ولوست، نو هغه د شعر سره لومړی ځل زه آشنا شوم. هغه نو هغه به ډیر مې خوښ سو، کنه هغه وخت په معنا او نه پوهېدم، خو بیا هم په ما یاثر کو. بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعرم شعرونه به مې همیشه لوستل او ډیر به یاثر راباندې کو. زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډیر لوستل او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغسې شعر ولیکلی سم.
بله، تاسو د حافظ شیرازي یادونه وکړله. حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسو فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګر ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښېږي د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستې دي، ډېر مې خوښېږي. او زما نیکه هم د فارسي ادبیاتو ډېر مینهوال و، په کور کې کتابخانه لرله، نو هغه کې به مو مشاعرې ترسره کولې د خپلو خویندو ورونو سره. نو دا زما لپاره له خپل نیکه نه ډېرې خوږې خاطرې لرم. او هغه
تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډېر اورئ او په کور کې له ځانه سره وایاست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډېره مې خوښېدله. بیا د معاصرو کې د ډېرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډېر خوښېږي او ډېره مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډېره مې خوښېږي، بار بار لولمه او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده، د ډېرو د معاصرو کې د ډېرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولمه.
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورکاره کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیکه خپل نیکه ته مې واوراوه،
بیا د هغې عکس العمل
ډېر زیات خوښ کړ، ډېر زه وهڅوم، ځکه هغه شعر ما لیکلی و. نو ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله، خو ما لیکلو جرات به مې نه شو کړ. همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راته، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شو. ما ویل دا به دومره ښه شي نه، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي وو هغه ډېر لوړ و او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه ده چې باید وی نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه، تر اوسه هېڅ سندرغاړو ته شعر نه ده ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار څه کې چاپ. دا لومړی ځل ده چې کتاب مې چاپ سو.
د دې نه پس تا تاسی دسی هوډ لری چې سندرغاړو ته دی خپل شیرونه ورکی او اغوی دی په کمپوس او په موسیقي سره وی
که سندرغاړي خپل اوغاری ویل ولی دی اغوی خوښی ولې نو دسی تحمیلی نسی زورتی هم زمان شیر ولی ولی که خپل اغوی وغاری و خوښی ویل ولی نو بس
نو تاسی ممانعت نکوی یعنی تاسی موافقی است ورسره
بله و چی دی ویلو
دی دا انگیزه د شعر ویلو څنګه تاسو ته پیدا شوه تاسو څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسو شاعری کولای شئ تاسو به شاعره کیدلای شئ
دا د شعر سره ډیره مینه واسي ما وکړل شعر لوستنو ځین هغه د ماته دا زړه کې مدار لس کاش کې مام لیکلی نو بیا به همدا اوسې ځین بیتونه منظوم هغه به جملې به مې ذهن ته راتلی نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې کړم راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم او ډېر مې ارمان مې و دا مې ډېر ارمان و همیشه به مې له نیکي سره همدا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم شعر ولیکلی سم نو هغه به ډېر ماته ډاډ راکوه او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې همیشه به یې راته ویل چې ته کولی سې به یوه ښه شاعره سې هغه د مثال به یې راته د اقبال لاهوري هغه باید ډېر ویلو سې در طلب کو شما دې دا منې امید د کف در طلب کو شما دې دا منې امید د کف دولتی هست کی آبی سر راه گاه دا شعر و چې زما د ارمانونو ژوندی ساتل او زه دې ته وحسلم چې
د شعر دنیا ته راوستلې ډېر ښه اغلی سیدې تاسو را استاسې ټولګه ده نو غواړم چې له دغه ټولګې نه بیا هم یو غزل ووایاست
سما دې غزل به وایم په دې هیله چې ستاسو د اوریدونکو د خوښۍ وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
غزل دې وي ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږده او راشه سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږده او راشه
بله په ژوندانه کې دې بریالی وی او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټوډیو ته الله تاسو نه ډیره زیاته مننه
تاسو نه هم ډیره مننه چې ما ته مو د خپل خبرونو ته بلنه راکړه ډیره زیاته مننه
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي خلکو خخوي چې لږی مودې څخه ډیر کار واخلي دغه غوښتنې په لنډو کې سو هم تاثیر کړي ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي نو همدا ده چې په اوس وخت کې خلک لنډې کیسې لا لنډې لیکي د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکارا د اجمل پسرلی لنډې کیسه وړاندې کوي
زرپانا کې د کشتۍ دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدلې پښو خبرګې سترګې پیړی رانیږدې کېده ژغې نه وو کای ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړي وو سړک لور ته تک سوم د موټر غرهارې متر غوښه سو خو څه نه وو کشتې ته مې وکتل نش کاریده شایي څراغونه به د پولیسو لویرې مړ کړي وو قچه پړون کویل چې د شپې کله ناکله پولیس ګزمه کوي چې څوک د اوبو لاله په بیړیو کې اروپا ته تیر نسی په واتس اپ کې پیغام راغی اوس ځان چیرته غلی کړه چې پولیس خبر سوي ممکن سهار وختي ولاړ سو د سړک خواته پورته سوم له لرې مې پر یوه موټر سترګې ولګېدې څراغونه یې د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل خو کښتۍ ته مې هیله وه چې ما به اړوي
دی تراغونو ویرولم چی ما باوری لندی می زن و شویوا لیوه بوتی سرکشه نستم موتر تیر سو اما تایی ویلی وی چی ده ترکی پولیس کل نکل ده سمندر غاری تا پمرو تراغونو دریجه شمال یخ لگه ده لبایی کمی جاکت را ویست جاکت می واغست پر شوگو می پشه و غزوله پریوتم ده شمال لپشه ها او ده چپول چلپا پرت جاخ و جوخ نو سترکی می دره نیسوه جاخ می واورد ناشناو سترکی می پر اوبو ده المر پرتو ورانگو تکو پریشه ده سرطا می پولیس ولارو اسنادی و غشتل
استاد نشناس د افغانی موسیقی یو مشهور څیره ده هغه لزګونه کال په خوای وسندره ویلی و محبت اول اسانه په نظر راغه دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شو چې لا هم د ګڼو مینانو په ژبه راځي ریشما شفا دغه سندره په نوی انداز ویلی او خاغلی نشناس ته نظرانه کړي د ورخمین خیال په نننې برخه کې هم دا سندره اورو
ورخمین خیال
اخیر.